واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د امریکا غږشنا ریډیو درنو ولیدونکو السلام علیکم په دې هله چې روز جوړی زنز رانه یې سزیم تاسو د امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه تیر شپه د لغمان په ولایت کې پر یو کور باندې د هوان د مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوې دي په سیمه کې زمون خبريال د سیمایزو امنیتی چارواکو په حوالہ رپورت ورکړي چې دغه پیښه د لغمان ولایت د علي شنګول سوالي د کوټالې په کلی کې رامنځته شوه چارواکي وایي چې مرمۍ طالبانو ورکړي خو د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی امریکا غږ ته ویل چې تر دې دمه لا په سمه توګه نه ده څرګنده چې آیا مرمۍ طالبانو وشتلې وه او که حکومتي قواوو په دغه سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ جګړه روانه ده په وژل شوو کسانو کې د یو شیرخوار ماشوم په شمول څلور ماشومان او ښځه او میړه شامل دي د کابل د ولایت امنیتي مسولین وایي چې تیره ورځ د دغه ښکار په لویدیځ کې د سرویس په دوه موټرو کې د بمونو د چاودنو په یو پیښه کې د افغان فلم د ادارې دوه تنه مسلکي کارکوونکي هم وژل شوي دي د افغان فلم مشر میرمن سهرا کریمی نن د یک شنبه په ورځ د غبرګولی په درشتمه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د طیبه مساوی او فاطمه محمدی په نوم د غدواړو ځوانو جنوب دی ورسته وختونه کې د افغان فلم سره کار پیل کړو او د افسانه های افغانستان په نوم د ماشومان پرې تفریحي پروژې باندې کار کاو د هغوی مړی نن وپیژندل شو او خپلوان ته وسپارل شو په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د شلو کلونو اوږد جنگ په پای کې سکال د سپتمبر پورې د ناټو د ځواکونو راوتلو وروسته په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې دي چې طالبان به د افغانستان اوسنۍ حکومت له قدرت نه وغورځي او لویدیځ ډیپلوماتان او نظامي قوماندانان لګیا دي د خپلو ملکي افرادو ډیپلوماتانو او د بشري مؤسساتو د مسؤلینو د امنیت د ساتلو پر لارو چارو باندې غور کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي جان ارنال ایران ته خپل سفر نه وروسته کابل ته ورسېد نو موړه بعد افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد حنیف اتمر سره د افغانستان د سولې د پروسې د ګړندي کولو او دوربند ټینګولو د امکاناتو په باب په تفصیل خبرې وکړي درې میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش لخوا د افغانستان لپاره د خپل شخصي استازي په توګه له نومول کېدو وروسته کابل ته د ښاغلي ارنالد لومړی سفر دی څلور تنه افغانان چې په لویدیځه اروپا کې د سیاسي پناه اخستو په نیت ځانونه یونان ته رسولي وو د کډوالو په یو غټ کم کې دوه وارې په قصدي توګه د اور د لګولو په جرم د یونان یوې محکمې د شنبه په ورځ د غبرګولي په 28مه د لسو کلونو په حبس محکوم کړل د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت لمخې دا کم چې لز در کډوال پکې اچول شو په بشپړ توګه اوسوځي دا خو څوک مړه او یا زخمی نشو د کسانو د جملې نه د درو افغانانو عمر د 13 کلونو تر منځ خوځل شوی دی پولیسو د یو بل افغان مهاجر په مرسته د هغو درک لګولې په کابل کې د پاکستان سفارت په موقتی توګه د وی ونې لپاره د ویزو د جاری کولو څنګه تړلې ده په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د یک شنبه په ورځ د خبرګولي په درشته مې پر کړې راغلي دي چې دا اقدامې په افغانستان کې د کورونا د کوینونس او بای ناروغي د مثبتو پیښو د زیاتېدو په وجه کړې خو انلاین با د پخوا په څیر افغانانو ته د ویزو د جاری کولو کار دوام مومي د وی راډیو د ریپورت لمخې د پاکستان حکومت د 2020 او 2021 مالي کال لپاره د پوز بودیجه 6% لوړه کړې ده دا غه هوا دفاعي بودیجه په داسې حال کې لوړه شوې چې په مسلسل ډول د دریم ځل لپاره د پاکستان د حکومت په بودیجه کې سکال هم 3.8 ټریلیون کالداري کسر موجود ده او په پاکستان کې د فقر کچه هم لوړه شوې حکومت د خپل کلنۍ بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مالی مؤسسو په پورونو باندې متکی دی د عمران خان حکومت په سګنۍ بودیجه کې 450 میلیارډ کالداري د خیبر پښتونخوا په قبایلي علاقو او نور سیمو کې د نوو ولسوالیو د تشکیلولو لپاره مختص کړی دی د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پلس نایټ کلب تفریحي کلب چې د فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې موقعیت لري د ملي یادګار په توګه ونومو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې د نڅا په دغه کلب کې 15 کاله مخکې د یو ټوپکوالا په بدریغه ډزو کې 940 کسان وژل شوي او 350 کسان ټپیان شوي پلورل محدود کی. پرون د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو د ټیکساس ایالت د استن په ښار کې د دوو ټوپکوالاو د ډزو په نتیجه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړي داسې غرمه مهال دغه پرنفوسه کار په هغه سړک باندې وشوي چې د شرابو پلورنځي پکې دي او د خلکو ګڼه ګوڼه پکې. اروپایي اتحاد ویل دي هله لري چې له ایران سره به د هغه هیواد ته اټومي پروګرام د محدودولو په باب په جنیو کې راتلونکي غونډه ګټوره ثابته شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې اروپایي اتحاد دا اعلان 13 ورځ د ایران له حکومتي اساسو سره د چین، جرمني، فرانسې، برېټانی او روسیې د لوړپوړو ډیپلوماټانو له غونډې نه وروسته وکړه. غونډې 90 دقیقې دوام وکړ. د شنبې په ورځ د کاناډا د اونټاریو په ښار کې په سلګونو خلکو د هغې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل شوو غړو په جنازه کې ګډون وکړ چې 13 شنبه پرې یو 40 کلن متعصب کاناډایي خپل ټرک ور وخېجو او ځای په ځای وژل. د متحده ایالاتو د پرچون فروشۍ د غټ شرکت امازون ډاٹ کام څښتن جیف بیزوس په پام کې لري چې د جولای په 6مه خپل کشر ورور سره یو ځای په یو شخصي راکټ کې فضا ته سفر وکړي. دغه راکټ د بیزوس د راکټ جوړولو شخصي شرکت بلو اوریجن جوړ کړی دی. د نیو شپرډ یا نیو شپانه په نوم سما شوی دی او مقصد یې دا دی چې د سیاحت په خاطر فضایي سفرونو ته وده ورکړي. د شنبه په ورځ د دغه راکټ د اکشن یا لیلام لپاره د نړۍ د 150 هیوادونو وزره او 1500 د طالبانو خپل نمونه رجستر کړیو او په 28 میلیونه ډالر باندې وپلورل شو. دا د دې سات خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. نن په خبرونه کې لومړی خبر دا دی چې په داسې حال کې چې افغانستان کې د کرونا وایرس په ناروغۍ د مړو شو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د عامې روغتیا وزارت وایي په روغتونونو کې د اکسیجن د کمۍ د ستونزې د هوارولو لپاره د ایران، ازبکستان او تاجکستان نه اکسیجن اخلي. د دغه وزارت د شمیرنو له مخې تیرو 40 ساعتونو کې افغانستان کې تر ټولو زیات کسان د کرونا په ناروغۍ مړه شوي دي. په موکړې د اکرام شینواري د رپورټ ته
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د یکشنبې په ورځ کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په افغانستان کې لا هم د کرونا وایرس وبا د خپرېدو په حال کې ده.
میزان واقع رو به افزایش هست.
د کرونا وایرس په خپله مخ په زیاتېدو دي او مړینې کچه له بده مرغه د پخوا څخه زیاته شوې. اکسیجن ته اړتیا هم مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان روغتیايي سیستم تر اوسه په دې توانېدلی دی چې هغه کسان چې روغتونونو او روغتیایی مرکزونو ته مراجعه کوي او هغه مشکوک کسان چې د ټیسټ لپاره مراجعه کوي د هغوی اړتیاوي هوارې کړي. ولیکم څه چې په تکراری یادونه کوم، د هر روغتیایی نظام ظرفیت په ځانګړي ډول د افغانستان په سیر هیوادونو روغتیایی سیستمونه خپل محدودیتونه لري او کله چې د خپل ځانګړي کچې څخه واوړي نو په دې به ونتوانیږو چې خلکو ته لازم خدمتونه وړاندې کړو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 40 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس پر ناروغۍ د 50 تنو د مړو کېدو خبر ورکړ چې په تیر 2000 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې د کرونا وایرس د خپرېدو راهیسې په یو شپه ورځ کې د کرونا په ناروغۍ د مړو شوو تر ټولو زیات شمېر دي. همداشان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا وایرس 1509 نو پیښو سب خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو سب شوو پیښو شمېر 1,350 ته رسیدلی دی. روغتیا وزارت سرپرست خبر اعلان ته ویل چې د ایران، ازبکستان او تاجکستان څخه په افغانستان کې روغتونونو ته د اکسیجن د برابرولو لپاره خبري پیل کړې دي.
تر اوسه زموږ هیڅ ناروغ د اکسیجن د نشتون له کبله وفات شوی نه دی، خو شدیداً فشار لاندې یو پر ډیر ستونزه کولای شو. دا اوس اوسنی اړتیاوې تکمیل کو. هغه چې ما تاسو ته یاد کړ، کابل کې موږ خپل څلور روغتونونه په پلانټو باندې سنبال کړ چې دا اړتیا کمی، غزنی کې مدسکا فعال کړی، دایکنډي کې فعال شو، لغمان او کونړ کې به تڅلور ساعت کې نصب شي، لس نور ولایت د اسګام انتقال کړي دي. د دې نصب په پایپ کې شي به یو څه وخت نسی. د ایران څلور نیم زره بالون مورانی ولي هغه د انتقال په حال کې دی او په هر هفته کې به دوه ټانکر مایع غاز راځي چې د هرات لپاره اول هغه مجموعه به سبا تر مازیګر یو نیم زر بالون به ورسي چې هغه ولایت ته به توزیع شي. مزار کې د ازبکستان به 300 بالون د ورځې رسیږي، د تاجکستان هم خالي بالونونه که پیدا کړو د دوی هم د ورځې 1500 تر زر بالونه به انتقال شي.
افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو زیاتېدو وروسته تېره ورځ په ټول هیواد کې د دوه اونیو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه وتړل. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو اغېزې به تر دوه اونیو پورې د کرونا وایرس پیښو په کمېدو څرګندې شي.
د دې لپاره هر ګام چې تاسو زموږ د اهتماماتو او مشورو پر اساس اخلئ موږ هغه تغییر په ګراف کې وینو. که مثبت وي زموږ خبره واورئ، تعداد واقعات به کم شي، مړینه به کم شي. که نه متاسفانه هغه چې موږ ته اختر نه مخکې ویلي وو او اختر نه پس ته پاتسپیری سره مواجه وو وضعیت به تر دې نه خراب شي.
هغه ولایتونو ته د چین لخوا افغانستان ته د مرسته شوي واکسین د لیک په باب ویل چې تر دیارلس ولایتونو پورې دا واکسین رسول شوی او ټاکل شوي سبا به دا واکسین ټولو 30 ولایتونو ته ورسول شي. ډاکټر مجروح ویل چې دا واکسین به شاوخوا 3000 کسانو ته تطبیق شي. خو هغه ویل چې هغو کسانو چې د دغه واکسین وړاندې په هند کې تولید شوی استروزینکا واکسین یو ډوز اخیستی او د دغه واکسین بل ډوز منتظر دي، هغوی ته به په چین کې تولید شوی واکسین تطبیق نه شي، بلکې د عامې روغتیا وزارت د سرپرست وینا پر اساس هغوی ته به دوهم ډوز پر روانو اونیو کې چې کله هند کې تولید شوی واکسین را ورسیږي تطبیق شي. عامې روغتیا وزارت وایي چې د کواکس په نوم د واکسین نړیوال ابتکار ټولنې ورسره ژمنه کړې چې استروزینکا واکسین بله جوپه به د جولای په میاشت کې کابل ته ورسیږي او د رسېدو وروسته به لومړی هغو کسانو ته دا واکسین تطبیق شي چې دغه واکسین یو ډوزې له وړاندې اخیستی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي هغوی چې د استروزینکا واکسین یو ډوزې له وړاندې اخیستی او بل ډوز ته په تمه دي، هغوی تر 14 اونیو د واکسین لومړی ډوز څخه وروسته هم دوهم ډوز ترلاسه کولی شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په افغانستان کې څه باندې 650 کسانو ته د کرونا واکسین تطبیق شوی. په دې شمېر کې د امنیتي ادارو منصوبین شامل نه دي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
په داسې وخت کې چې د پنځشنبې په ورځ متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې به د نړۍ دوه نوي هیوادونو سره د کرونا وایرس ضد واکسین 1500 ملیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي، کارپوهان وایي چې روسیې هڅې پیل کړي چې د غربي هیوادونو د واکسین بې اعتباره کولو لپاره د سپونټیک وی په نوم خپل واکسین مارکیټ ته وړاندې کړي. نور حال زموږ د همکارې ګالیا رڼا نورستانۍ نه په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د خوړو او درملو ادارې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د فایزر په نوم د کورونا وایروس ضد واکسین تایید کړ. پر وړاندې د روسیې لخوا د ناسمو معلوماتو کمپاین د ادمه خپل شوی و چې دا واکسین خطرناکه او آن وژونکی دی. روسی رسنیو او آنلاین خبرونو بی بنسټ معلومات خپاره کړل چې د فایزر او مودرنا واکسین تر تطبیق وروسته د وینې د لخته کېدو لامل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روسیې دا ناسمه ادعا په غرب کې جوړ شوی واکسین باندې د باور زیانمنولو لپاره شوې ده.
دې ته موږ انفودمیک وایو. دا د وبا په څیر یوه لویه ستونزه ده. په حقیقت کې د انفودمیک معلومات له وایروس څخه په چټکۍ په نړۍ کې خپرېږي.
خو د ناسمو معلوماتو په کمپاین کې روسیه یوازې نه ده. د اروپا د داخلي عمل د خدماتو ادارې په تازه راپور کې ویلي چې د کرملین او چین ملاتړي رسنۍ پر دې کار کوي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې پر جوړ شوی واکسینونو باور کم کړي. د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د ناسمو معلوماتو پر وړاندې د مبارزې لپاره هر څه چې په وس کې وي ترسره کوي.
We work with a wide variety of partners.
موږ د دې مسلې په وړاندې د مبارزې لپاره له ګڼو شریکانو، له حکومتونو نیولې او مدني ټولنو سازمانونو پورې کار کوو. فکر کوم تاسو په هیګه په مشخصه توګه د وبا په جریان کې چې واکسین کول خلکو ته ډیر مهم دی یو حقیقت شته چې کمی لیدل کیږي خو خوشبختانه فکر کوم داسې سازمانونه شته چې دای ډاډمنه کړی چې خلک به تر لاسه کړي
ناسم معلومات د دې لامل کیږي چې د وبا پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړي د بې باورۍ زیږول په روسیې کې د سپوتنیک وی واکسین باندې د خلکو باور په خپل زیانمن کړی دی
کورونا یو ساري مرستې او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه پریمنځو د ټوخي او پرنج په وخت د سمان او یا څنګه خولې ته ونیسو د کور به ضرورت په هر ونوځو او د وټو په وخت په ماس باندې خوله او پزه پټ کړو په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه شافیا سردانه
د ناتو سرمنشي وای چې ترکیه ته د کابل د هوایي ډګر د مسولیت تسپارلو په سر باسونه روان دي او د حامد کرزي هوایي ډګر نه یوازې ناتو بلکې په افغانستان کې ټوله نړیوالې ټولنې ته مهم دي طالبانو بیا د وی اعلامیه په خبرولو سره مخالفت خولې ویلي چې د هوایي ډګرونو د امنیت ساتل د افغانانو خپل کار دي رحیم ګل سروان برو تفصیل درته دروړاندې کی
د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتلو د مسولیت په اړه د ناتو عمومي مشر یانس ستولټنبرګ وایي چې د کابل د هوایي ډګر د ساتنې لپاره ناتو او متحدین سره یو ځای کار کوي او ترکیه د ناتو د متحد په توګه یو له هغه هیوادونو دی چې د دې هوایي ډګر چارې په غاړه واخلي
د ترکیه په شمول د مختلفو متحدینو ترمنځ یو بحث روان دی چې څنګه د هوایي ډګر سره مرسته وسی او په نړیوال معیار وچلیږي دا یوازې ناتو نه بلکې ټول نړیوال ټولنې د مختلفو هیوادونو ډیپلوماټیکو استازولو او مرستندویانو ته یو مهم هوایي ډګر دی زه تملرم چې د شنبه په ورځ د ناتو په سرمشري ځکه به هم پر دې بحث وسی
طالبانو دغه هوایي ډګر د امنیت د سپارلو چارې سره مخالفت خودلې او په یو اعلامیه کې نن ویل چې د هوایي ډګرونو او نورو بهرنی سفارتونو د امنیت ساتل د افغانانو خپل کار دی او هیڅوک دې نظامی حضور نه ساتي طالبانو ویلي کڅوک دا کار کوي نو په وړاندې به د ریزولوسي افغان حکومت بیا د هوایي ډګر د مسولیتونو د انتقال خبره کوي
هوایي میدانونه بل نړیوالو معیارونو سره سم فعال پات کیږي د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګدې چاري اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ هلته د انتقال د ګډ قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک د ناتو د ملکی سفیر او لوی استازي او د غراز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې د هوایي ترافیکو د کنټرول د ساحې د ژغورنې او اطفایي خدمات د مترولوژي یعنی هوا پیژندنې ګډ یونټ د هوایي میدانونو د خوندیتوب مدیریت د رادار سیستم مخابرات او نظارت سوق او اداره حفظ او مراقبت او دغه هوایي میدان د امنیتي خدماتو ارزونه وکړه او وایي کتل
په دې حال کې د افغانستان حکومت د اروپایي پارلمان د هغه مسویدي هرکلای کړی دی چې د سولې له خبرو هم راتړ خو دلې او د اوربن غوښتنه کړې ده اروپایي پارلمان د اروپایي کونسل او اروپایي کمیسون غوښتي چې د افغانستان سره دائم د همکارۍ ستراتیژي برابر کړي
چادي اروپا د وای د وسنی حکومت نه ماتدو خبره کوي چې چادي اروپا خريت غړي د ناتو غړي توب هم لري د ناتو سازمان نو بیا دوی هم غړي دي دوی هم د افغانستان د دولت د دوه ساتځي او د وضعیت فاند حالت باندې وساتځي چې کوسنه حالت د نړیوالو د ګاونډیانو په ګټه ده
بلورته د سولې په خبرو او لیدنو کتنو کې هم په دې ورستي ورځو کې تحرک لیدل کیږي زلمی خلیلزاد دوه ته تللی او د جمهوریت مذاکراتي ټیم سره یې کتلی او طالبانو بیا په قطر کې د چین د سفیر سره په مذاکراتو او د چینایي کمپنۍ په امنیت خبرې کړې دي
ورستي کې پروفیسور خلیلزاد ترکی اروپایي اتحاد په ګډه باندې کوشش روان کړی ترڅو د افغانستان سولې بهیر سره پیل شي په کابل کې د سیاسي اجماع رامنځته کولو په اړه باندې فشارونه زیات شوي درنګ په قطر کې د طالبانو سره غړې ناستې شوې چې په دې ناستو کې تر ډېره بیرته کړې طالبانو په شرایطو باندې د قطر د خبرو دي
دا ډول د بهرنیو ځواکونو د وټولو د دړې له پایل سره جګړه ګرمه شوې ده او په تیرو څو اونیو کې د رسنیو د راپورونو لمخې تر ولسو پورې ولسوالۍ طالبانو ته سقوط شوې چې حکومت تری تکتیکی شاته
کابل دی که زابل تخار دی که هرات پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15
د 1300 ورځو راهیسې د خوست په صبره ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې لکه بلې لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د صبره یو یعقوب ولسوالۍ د صبره یو سیمې اوسیدونکي وایي د 1300 ورځو راهیسې چې د غلطه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سپکو او درنو وسلو جګړه پیل شوې لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. دغه جګړه وروسته له هغه توده شوې چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ په آبادخاني سیمه کې یوه امنیتي پوسټه جوړه او یو شمېر ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. هغه سیمه چې د طالبانو حضور پکې زیات بلل کېده. د سیمې اوسیدونکو په وینا که څه هم نن یکشنبه وضعیت لږ څه آرام و، خو وایي چې یو شمېر کورنۍ لا هم خپل کورونه پرېږدي. دوی زیاتوي چې تر دې مهاله تر 200 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په خوست کې د کې پی په نوم ځانګړو افغان امنیتي ځواکونو ویلي د 1300 ورځو په موده کې چې یاده جګړه پیل شوې، یو شمېر وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. دغه ځواکونو زیاته کړې چې په وژل شویو کې د حقاني شبکې غړی او د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لوري د نومول شوي ولسوال مرستیال نادرشاه چې په انس مشهورو هم شامل دی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو څو ورځې مخکې رسنۍ ته په یوه استولې خبر پاڼه کې د ګڼ شمېر امنیتي سرتېرو د مرګ ژوبلې ویلي وو، خو حکومتي چارواکو دا خبر تایید نه کړ. د خوست د پولیسو د رسنیو دفتر بیا ویلي چې وړ مورځ په یاده سیمه کې پر یوه کور د هوان مرمۍ لګیدو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه ټپیان شوي وو. هڅه مو وکړه چې د صبره او یعقوبۍ ولسوالۍ د دولتي مسؤلینو او بیا د ولایتي چارواکو غبرګون هم واخلو، خو د هیڅ یوه چارواکي د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. صبري او یعقوبۍ د خوست له نسبي نه آرامو سیمو څخه ګڼل کېږي چې نسبت نورو سیمو ته پکې د وسلوالو طالبانو حضور زیات بلل شوی او کله ناکله ترې د جګړو بمی چاودنو او وسلوالو بریدونو راپورونه ورکول کېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
انګلستان کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په دویمه ورځ تر ډیره د چین د نفوذ د مخنیوي په لارو چارو بحث شو. د جی وو مشرانو په دې غونډه کې یو بنسټیز پلان اعلان کو سو وکړی شي د چین د نفوذ په وړاندې مقابله وکړي. د خبر نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلال زینورو.
سکال کوربه د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن غواړي چې مطمئن شي اقلیمي بدلونونه د بحث محوري موضوع وي.
building back greener and building back fairer
پر سمسورتیا بیا کار کول په مناسب او مساوي ډول هڅه
د اقلیم فعالین وای چې یادو مشانو په کافی اندازه ژمنې کړي او سمال په کار دی.
د پاریس د 2015 کال د قرارداد سره په فضا کې د کاربن د زهرجنو غازونو اندازه د لوړېدو په حال کې ده. د دغه وو هیوادونو څخه هیڅ یو هم د خپل ژمنو پر اساس چې باید عملي کړي وای اقدام نه دی کړی.
د جی و هیوادونه د صنعتي انقلاب نه مخکې د وخت په مقایسه د سانتیګریډ د 1.5 درجې لوړوالي سره موافقه کوي. هغه بدلون چې مخکې د نړۍ د تودوخې د 2 درجو سره توافق شوی وو. دا یو د پام وړ اقدام دی ځکه هیوادونه په نومبر میاشت کې د بریتانیا په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلونونو د کانفرنس لپاره تیاری نیسي. مشران همدارنګه هڅه کوي چې د پاریس د 2015 کال د قرارداد ژمنې عملي کړي او د پرمخوادو هیوادونو سره مالی مرستې وکړي څو د اقلیمي بدلونونو مخه ونیسي.
په ځانګړي ډول هر کال له مخ پرودو هیوادونو سره د 100 میلیارډ امریکایي ډالر مرسته یو مورد چې زه فکر کوم دی جی او هیوادونو له نظر ډیر مهم دی هغه دا چې څنګه دغه 100 میلیارډه برابرېږي.
کونډه چې پکې د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او متحده ایالاتونو مشران ګډون کړی دی د کورونا وایروس د محدودیتونو لامل ډیره مقیده ده. د دې په هدف چې نړۍ له کورونا او بخلاص شي، د نړۍ دغه مشران ټاکل شوی ده له کمو او منځنۍ عاید لرونکو هیوادونو سره د کورونا د 1 میلیارد دوز واکسین ژمنه وکړي. نیمه دغه واکسین به د امریکا لخوا برابر شي. یاد هیواد ژمنه کړي چې د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت به د فایزر واکسین واخلي او بیا به د ملګرو ملتونو د کوواکس پروګرام له لارې وویشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي چې په میانمار کې د فروری د میاشتې د پوزي کودتا په ضد وسلوالې شخړې مخ په زیاتېدو دي او ګواښ کړی دی چې په دغه کې به زیات کسان ووژل شي. لیزا شلاین د جنیو نو رپورټ شلېګلې. په میانمار کې د مدني ټولنې ضد تشدد نه کار اخیستل کیږي چې په دغه ملک کې د پوزي کودتا ضد مظاهرې کوي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي چې د میانمار پوز د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي په ځای په مختلفو ځایونو کې پوزیان زیات کړی دي او په خاص توګه په هغه سیمو کې چې هلته مذهبي او نژادي اقلیتونه زیات دي، د مثال په توګه د کیا او د چین او د کچین په ایالتونو کې. د عالی کمشنرې ویاند روینا شمدسانی وایي چې پوز د وسوالو ډلو او مدني ټولنې خلاف درنې وسلې کاروي او هوایی بریدونه پر هم کوي. شمداسانی ویل
credible reports indicate that security forces have used
ودوه رپورټونه ښایي چې امنیتي ځواکونو ملکی وګړي د اسپر په توګه کارولی دي، د ملکی خلکو کورونه او کلیساګانې په نخه کړی دي او د بشري مرستو د لاسرسي مخه هم نیولې ده چې په دغه کې د بشري مرستو د رسولو په فعالینو باندې بریدونه هم شوي دي. د یادونې وړ ده چې د کیا د ایالتنا تر اوسه پورې د 1 لک زیات خلک د خپل کورونو پرې خودلو ته مجبور شوي دي او دوی د ځنګل سیمو ته تللي دي چې هلته د خوړو او د روغتیا اسانتیاوي نشته. شمداسانی وایي چې داسې معتبر رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې ښایي په روغتونونه، ښوونځي او مذهبي ودانۍ یې نیولې دي. هغه وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 1,000 کسان وژل شوي دي. شمداسانی زیاته کړه د فعالینو، جرنالیستانو او د پوز د مخالفینو نیول ادامه لري. ځینې معتبر رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې 3,000 کسان نیول شوي دي. مونږ په دغه رپورټونو باندې ډیر سخت اندېښمن یو. مونږ ته داسې ویل کیږي چې د فعالینو د کورنۍ غړي شکنجه کیږي او هغوی په نخښه کیږي. هغې زیاته کړه چې په تیرو 3 میاشتو کې میانمار یو داسې ځای ته رسیدلې دی چې هلته د بشري حقوقو نه سخته سرغړونه کیږي. هغه وویل چې د دغه ملک پوز د وضعیت د خرابېدو مسولیت لري.
وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه 5 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 6 ثانیو لپاره پرېږدي. د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه 0.5% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، کله چې فرجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دستمال سره پټه کړئ، که دستمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د لکونی قانونه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم نه کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ.
زمانوم ډاکټر فرید سهیل دی. درو ورو دن کو
امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. ته خدای پامه.